په هلمند کې څلور ورځې وړاندې وضعیت تقریبا په شمالي ولسوالۍ کې شنو، هلته د وسلواله مخالفینو حملې زیاتې وې او تهدیدونه زیات وو. اما د تېرې ورځې وړمې شپې او برای ماښام د عملیاتو په نتیجه کې د هلمند خانشین ولسوالۍ په مکمله توګه د وسلواله طالبانو تصفیه شوې ده، پاک شوې ده. په سنګین کې هم د وسلواله مخالفینو حملې نه یوازې چې کنټرول شوې دي، بلکې هغوی ته درنه مجبور لاوښته ده. سنګین ولسوالۍ هغه د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده. موږ تېرې څو ورځې په هغو ساحو کې مشکلات درلودل، جنګونه وه، اما د ولسوالۍ مرکز او ولسوالۍ ټوله د افغان ځواکونو په لاس کې ده. عملیات جریان لري تر څو هغه ساحې چې له بغلانه د باندې او د ولسوالۍ د مرکز څخه لیرې د وسلواله طالبانو په لاس کې وي، هغه ساحې هم بېرته لاسته راست.
نو دا به څومره وخت کې کېږي؟ تاسو څومره وخت کې دغه کم خطر چې د اوس سره متوجه دی د دې ختمولو په څو ورځو کې یا په څو اونیو کې دا خطر د منځه لاړ شي بېرته؟
هغه خطر چې وخت کې د ولسوالۍ د سکوت په اړه موجود، نور هغه خطر له منځه تللی دی. هغه خطر نور موږ نه لرو، یوازې تمرکز پر دې دی چې چارلیز عملیات په ښه توګه سرته ورسېږي او هغه ساحې چې وسلواله طالبانو ترلاسه کړې دي هغه ساحې بېرته حکومتي ځواکونه ورسي. افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه په ټولو ساحو کې فعال دي، په کار او عملیاتو باندې بوخت دي.
فیصل صاحب، یو مسله چې په دې وروستیو کې ډېره زیاته په مطبوعاتو کې رپورټ شو، هغه په فیسبوک د هلمند مرستیال والی یو پوسټ و چې مرکزي حکومت ورته پام نه کوي. د څو ورځو نه تاسو په خپله ویل چې د درې ورځو نه ځینې ولسوالۍ باندې حملې وي او خطر و.
دلته یو تفاوت موجود دی په دغه افکارو کې. مرکزی حکومت ټول افغانستان ته توجه کوي، محلي چارواکي د هغوی تمرکز له وظیفې سره سم، له مسؤلیت سره سم د هغوی تمرکز ټول خپل ساحه باندې یا پر یو ولایت باندې وي. هلمند یوازینۍ ساحه نه ده چې موږ هلته د وسلوالو مخالفینو لخوا له حملات سره مخامخ یو، یا هلته تروریستانو لخوا خطرونه موجود وه. افغانستان په نورو ساحو کې هم وضعیت په نشانه دی چې ډېر دی سړی توجه ورڅخه واړوي، یا توجه بلې ساحې ته شي. بناء محلي مقامونه یا د ولسوالۍ په دغه شیو بحث ولري. موږ روزمره د هلمند له احواله خبر یو. جمهور رئیس، اجرایه رئیس او اړوند وزیران هغوی له هلمند څخه آګاهي لري، د هلمند په حالاتو خبر دي او د حالاتو مطابق عمل کوي. طبیعي ده چې زموږ ځواکونه ټولو ساحو ته هغسې ضرورت ته یې رسیدګي نه کېږي، یا ډېر وختونه د هوایي قواوو د نه اکمال له وجې څخه موږ له ستونزو سره مخ یو، اما حکومت توجه کوي.
فیصل صاحب، یو اخیری پوښتنه دا کوم چې دا د وروستیو کې داسې امید پیدا شو چې د طالبانو سره به خبرې اترې وشي، د سولې مذاکرات به وشي، او پاکستاني مطبوعاتو دا رپورټونه هم خپاره کړي دي چې د دې هفتې په اخره کې به راحیل شریف کابل ته ځي. یو خوا ته دغسې درانه جنګونه روان دي د طالبان د خوانه، بل خوا د خبرو قصه روانه ده، او هغه امید هم شته.
سره له دې چې موږ د سولې خبرو ته آمادګي نیسو، سره له دې چې موږ د سولې خبرو ته هیله من یو، په عین وخت کې زموږ نظامي عملیات د افغان امنیتي ځواکونو فعالیتونه به په ټولو ساحو کې ادامه لري. هېڅکله به هېچا ته اجازه ورنه کړي چې هغوی د خلکو آرام ژوند ګډوډ کړي، او موږ په هېڅ صورت د سولې په خبرو کې د دغه ډول حملاتو له خاطر څخه امتیاز ورکولو ته هم ژمن نه یو. هېڅ ډول امتیاز ممکن نه دی چې وسلوال مخالفین دي دغه ډول حملو څخه په لاس راوړي.
تاسو د اوربند په اړه باندې چې اوربند وشي که د طالبان سره مذاکرات کېږي، نو لومړی خبره دا چې اوربند وشي جنگ بندي وشي؟
زموږ توقع هم دا ده، کله چې موږ د سولې خبرې لومړی ځل چې کله پیلېدې، زموږ توقع دا وه چې په بهار کې باید نور عملیات ونه شي، د افغانستان د خلکو هم وژنه بس شي، او تروریستان نور د پاکستان څخه افغانستان ته رانه شي. زموږ توقع پرون هم همدا وه، نن هم همدا ده، او په دې فکر چې که چیرې کومه ډله په واقعیت کې هم غواړي چې د سولې خبرې وکړي، بینان د جنګ د لاس واخلي، نور د خلک نه شهیدانه وي. او ثابته دي چې دوی او دوی طرفداران د سولې خبرو ته لیواله دي، او په واقعیت کې غواړي چې دغه ډول یوه موافقه د سولې له خبرو څخه ترلاسه شي. اما که چیرې پرې ولاس جنګ ادامه لري، پر بل اساس د سولې خبرې کېږي، په دغسې یو وضعیت کې موږ پر وسلوالو ډلو باندې باور کولی شو، نه هم د هغوی پر ملاتړ کوونکو باندې چې دوی د سولې خبرو ته چمتو کوي، ځکه چې ممکنه نه ده چې هم د جنګ وسي او هم د سولې خبرې وسي.